په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ری. په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسي جرګې د احمد بهزاد، بشیر احمد تیانج، فرشته انوري او پروین درانی عضویت په غونډه کې د نه حاضرېدو په خاطر وزانډو. نور مهم مطالب هم در تخبرو، خو تر څه مخ کې د خبرونو ترازم د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې ورسته فریبا ظاهر وي اوري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره خبرې پیل کړې دي. د ترکیه د کورونی چارو وزیر سلیمان سویلو وای په دیار بکر ښار کې د پولیسو پر یو مرکز پرونی مرګونی چاودنه یو تروریستي بریدو. دا خبرونه ورسته خبريږي، خو لمړی د افغانستان مهم خبرونه ناجا ساپي وای.
السلام علیکم، د همدردی دمه د مهم خبرونو سره ټکی. د ولسی جرګې دویم مرستیال وای په کابل کې روسی ډیپلوماټان په ځینې وغونډو کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد سرګندونې کوي. د افغانستان ولسی جرګې د سلورو وکیلانو دندې وځنډولې او د افغانستان په شمال کې د بلخ کندوز سړک نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي په کابل کې روسی ډیپلوماتان د ملي شورا د ځینې غړیو په ګډون د یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سره په غونډو کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد سرګندونې کوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زینن ازادي راډیو ته وویل چې دغو ډیپلوماتانو چې افغان حکومت او په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د خلکو خیر ندی یاد کړی. نوموړي په دې اړه وویل،
بل د دوی ډیپلوماټانو چې افغان حکومت د تاسو یا طالبان د تاسو لپاره کوم خطر نه دی، تاسو لپاره خطر چې داسې دي نظام دا او امریکایان دي، نو دوی له دغې لارې غواړي چې د افغانانو یا د افغان ولس یا د مجبوره خلکو اذان خراب کړي او لویغو نه دوی د موږ په عمراتو کې غلطه استفاده کوي.
د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه سویلو ډډه وکړه. روسیه تر دې وړاندې هم له طالبانو سره د اړیکو په خاطر تورن شوې، خو روسیه تل ټینګار کړی چې د اړیکې په افغانستان کې د روسیې باو د خوندیتوب او د هیواد د سولې له بهیر سره د مرستې په هدف دي. د افغانستان ولسی جرګې د شلو ورځو پر لبسی غیر حاضری او لابل د سلورو وکیلانو دندې وځنډولې. په دغو وکیلانو کې احمد بهزاد، فرشتان وري، پروین دورانی او بشیر احمد تیانج شامل دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په غونډه کې وویل چې دغه وکیلان به له دې وروسته له ټولو امتیازاتو بې برخې وي او نشي کولی چې ولسی جرګې ته راشي. د افغانستان ولسی جرګې تر دې وړاندې ویلي چې د اکثر وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله ډېرې غونډې بې نتیجې پای ته رسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی پولی تخنیک پوهنتون او د آریان روز شرکت له لوري نن په کابل کې درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال محمد یونس مومن نن د دغه نندارتون د پرانستې پر مهال ویل،
نمایشګاه یو نقطه د وصل ده چې خلک هلته کولی سي خپل ځان ته بازار پیدا کړي په هغه شان چې څوک نوی خبر په خبريږي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د دغه نندارتون له پرانستلو یې هدف د کورني تولیداتو او محصولاتو څخه ملاتړ دی. او د افغانستان په شمال کې د بلخ کندوز سړک نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د فواید عامې وزیر محمود بلیغ رسنیو ته نن وویل چې د دغې پروژې لګښت چې 3.9 میلیونه ډالر دی د جرمني د پراختیايي پروګرام لخوا ورکړ شوی. د څرګنده کړه چې د دې پروژې کار د 2012 میلادي کال په لومړیو کې پیل شوی و. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. په ایران کې د دولت تر کنټرول لاندې رسنۍ راپور ورکوي چې د دغه هیواد په خوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د ایران د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو د سیالۍ لپاره خپل نوم لیکلی دی. نوموړي دوی دورې نور هم د ایران ولسمشر کړی دی. راپور نوې احمدی نژاد نن خپل نوم لیکلی چې د ولسمشر د کاندیدانو د نوم لیکنې دورې دوهمه ورځ ده. دا دوره د اپریل په 11مه پیل او تر 15 مینیټې پورې دوام وکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خمینی تیر کال احمدی نژاد ته ویلي و چې بیا د ولسمشر ته نه درېږي. ایران رسنیو راپور ورکړی چې د احمدی نژاد نږدې متحد حمید بقایی چې پخوانی مرستیال ولسمشر دی هم خپل ځان کاندید کړی دی. د دغه هیواد ولسمشری ته نور احتمالي کاندیدان به د ایران د شورای نگهبان لخوا وارزول سي. احمدی نژاد تېره اونۍ ویلي وو چې په پام کې نه لري ځان کاندید کړي او دا چې د بقایی ملاتړ به کوي. حمید بقایی په 2015 کال کې 3 میاشتې د نامعلومو تورونو په تړاو بندي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې پیل کړې. د خبرې داس مهال کېږي چې په سوریه کې د جګړې پر سر د دوی ترمنځ اختلافات او ستونزې ډېرې سوې دي. د خبرو په پیل کې ټیلرسن ویلي د داسې آزادو رښتینو او صادقانه خبرو اترو په تمه دی چې وکولی سي د امریکا او روسیې اړیکې په ښه توګه تعریف کړي. ټیلرسن وایي متحده ایالات غواړي ګډې ګټې روښانه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د کمولو لیواله دی. دی وایي د دوی ترمنځ د خبرو اترو لار به تل پرانستوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا ویلي چې امریکا باید روسیې ته د په وینا د ناسم وړاندیز ونه کړي چې د امریکا د پلوۍ یا مخالفت یو انتخاب کړي. دوی وایي امریکا باید د اپریل د 8 نېټې د برید په څیر چې د سوریې د حکومت پر یوې هوایي اډې وکړ بیا ترسره نه کړي. یو لوړ پوړی روسي ډیپلومات ویلي د سوریې په اړه د امریکا پالیسي یو معما ده. روسي خبري اژانسونو د هغې واد د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګی ریابکوف څرګندونې لږ مخکې تر هغه خبرې کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې خبرې پیل کړې. د مسکو ته د ریکس ټیلرسن لومړنی رسمي سفر دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پیلېدو راهیسې کېږي. دا خبرې داسې مال کېږي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د کارېدو په غبرګون کې امریکا په سوریه کې پر یوې پوځي هوایي اډې غندوی برید وکړ. ټیلرسن پرون ویلی وو چې روسیه باید د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم له ملاتړ لاس واخلي. ریابکوف وایي په ټوله کې د سوریې په برخه کې د امریکا د ادارې دریځ زموږ لپاره یو معما ده. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلی وو چې دوی څېړنه کوي چې روسیه په سوریه کې په وژونکي کیمیاوي حمله کې نقش درلود که څنګه. خو ده وویل چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر اوسه یوازې د سوریې حکومت په دې حمله کې دخیل ګڼي. د امریکا دفاع وزیر پرون ویلي شخصنی هغه اطلاعات کتلي او وایي چې بېله شکه چې د سوریې رژیم پر خان شیخون شارکوټي د حملې مسؤول او تصمیم نیونکی و. هغه حمله 8 ورځې مخکې سوې چې په نتیجه کې 80 کسان وژل سوي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن هغه پریکړه لیک ته رای ورکړي چې له مخې یې د سوریې پر ملکیانو د تېرې اونۍ د کیمیاوي حملې په اړه بې طرفه څېړنې ته لار اواروي. هغه حمله د دې سبب سو چې د امریکا متحده ایالات د سوریې پر یوه پوځي اډه د توغندیو برید وکړي. ډیپلوماتان وایي بریتانیا، فرانسې او امریکا پر دغه پریکړه لیک سرسري بیا کتنه کړې ده. دوی دغه پریکړه لیک تېرې اونۍ وروسته له هغه چې د سوریې پر خان شیخون شارګوټي د کیمیاوي ګازو حمله وسوه وړاندې کړې وه، خو روسیې او چین ورباندې انتقاد کړی و. امنیت شورا دغه رایه اچونه په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن له کرملین څخه غواړي چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه پر خپل ملاتړ غور وکړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي داسې ښکاري چې روسیه به د دغه پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي. دغه راز چین چې تر دې مخکې د سوریې لورې نیولې په پام کې لري له رای ورکولو ډډه وکړي. د خبرونو پای.
لفریبا ظاهر مننه چې دا سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا او د افغانستان مهم خبرونه د ازادي رادیو په ویب سایت www.azadiradio.com کې کتلای شي. وړاندې په دغه اوساته پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسي جرګې د احمد بهزاد، بشیر احمد تیانج، فرشتان وری او پروین درانی عضویت د دې لپاره وزنډو چې 40 ورځې مسلسل ولسي جرګې ته نه ورغلي.
اینمی 4 نفر برای امروز مطابق ماده 73 اصول وظایف داخلی رسما اعلان شد، از تمام امتیازاتش محروم و در جلسات اشتراک کردن نمیتونه.
د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال وایي په کابل کې د روسیې سفیر د ملي شورا له ځینو غړي او یو شمېر قومي مشرانو سره په لیدنه کې د وسلوالو طالبانو په پلوي او د نظام پر ضد څرګندونې کوي.
د روسیې سفیر په خپله معنې خلکو سره لیدنې لري. هغوی ته وایي چې د تاسو مشکل له افغان نظام سره ده، له امریکایانو سره ده، طالبان د تاسو لپاره څه مشکل او تهدید نه ده.
نگینه اوتمنځه د ماشمانو لپاره د ادبیاتو کتابونه او شعرونه لیکي. د مخکخو خزو په دغه اوسنی پروګرام کې مو چې ورسته خبريږي ورسره خبري کړې دي.
راتلونکي مشه څنګه او کوهي د خوانځي ځای هیردر دی چې زه سبق ته نور به ورکو در جنمن په اول اړ به روان شو داسې ښکلی څنګ په څنګ.
یو سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یو ځای شوي دي. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې او لس دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان ولسي جرګې د دغې جرګې د څلورو وکیلانو دندې وځنډولې. د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل د داخلي وظایفو د نوي اصولو له مخې هر هغه وکیل چې شل ورځې په مسلسل ډول غیر حاضر وي د دندې د ځنډولو تر څنګ له ټولو امتیازاتو هم محرومیږي. اخوا یو شمېر حقوقي کارپوهان د ولسي جرګې دغه کړنه غیر قانوني بولي او وایي قانون باید په ټولو وکیلانو یو شان پلی شي. وصل وصال د ولسي جرګې دغې غونډې ته ورغلی و او همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د افغانستان ولسي جرګې د څلورو تنو هغو وکیلانو چې په مسلسل ډول شل ورځې د دغې جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې غیر حاضر ول له ټولو امتیازاتو محروم او دندې وځنډولې. یادو څلورو وکیلانو کې د احمد بیزاد، بشیر احمد تیانج، فرشتي انوري او پروین دورانی نمونه شامل دي. ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې ویل چې دغه وکیلان نور نشي کولای چې د ولسی جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون وکړي.
در یک اجلاس هر عضو کې
په یو جلسه کې هر هغه وکیل چې شل ورځې غیر حاضر وي له ټولو امتیازاتو محروم او د ولسی جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نشي کولای او دغه کسان چې نمونه نن رسمن اعلان شول له ټولو امتیازاتو محروم او نور د دغه جرګې په ناستو کې ګډون نشي کولای.
ماده 73 اصول وظایف داخلی رسما اعلان شد از تمام امتیازاتش محروم و در جلسات اشتراک کردن نمیتونه.
خغلی ابراهیمی زیاته کړ چې دغه پریکړه د ولسی جرګې د داخلي وظایفو د نوې لایحه لمخې د ټولو وکیلانو د حاضری او لاسړلو او کتنو ورسته شوه. د دغه جرګې د داخلي وظایفو د نوې لایحه د درې ویمه ماده د دویمې فقره لمخې د ولسی جرګې په یو جلسه کې ک هر غړی شل ورځې غیر حاضر وي خپل ټول امتیازات د لاس ورکوي او د دغه جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نشي کولای. په ورته وخت کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون بیا ویل چې قانون باید په ټولو وکیلانو یو شان پلی شي او هغه زورواکي چې له کلونو راهیسې د دغه جرګې په ناستو کې غیر حاضر دي په هغو هم باید دغه قانون یو شان پلی شي. ګنې دا به له دغو څلورو کسانو سره بې انصافي وي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ولسی جرګې دغه کړنه غیر عادلانه ګڼي او ټینګار کوي چې د افغانستان ولسی جرګه باید دغه قانون په ټولو وکیلانو یو شان پلی کړي.
بله، واصل وصالو چې د ولسی جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې په اړه چې پکې د څلورو وکیلانو دندې ځنډول شوې وي معلومات راکول. بشیر احمد تیانج، احمد بهزاد، فرشته انوري او پروین دراني هغه څلور وکیلان دي چې د ولسی جرګې له خوا یې دندې ځنډول شوي دي. هغه هم د دې لپاره چې د ولسی جرګې په یوې دورې کې د شلو ورځو لپاره په مسلسل ډول غیر حاضري کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو دوله شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال وایي په کابل کې د روسیې سفیر د ملي شورا له ځینو غړیو او یو شمېر قومي مشرانو سره په لیدنه کې د وسلوالو طالبانو په پلوي او د نظام پر ضد څرګندونې کوي. محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې کره اسناد او شواهد لري او د اړتیا په صورت کې به یې وړاندې کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي افغان حکومت مسؤلیت لري چې د هیواد خپلواکۍ، امنیت، ثبات او اقتصادي پراختیا لپاره د روسانو د دا ډول اقداماتو مخنیوی وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي په کابل کې د روسیې سفیر د کابل ښار په کارتیسی او کارتیچار سیمو کې میلمستونونه فعال کړي او میلمنو ته پکې د امریکا او افغان حکومت پر ضد تبلیغات کوي. محمد نذیر احمدزی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د میلمستونونو ته د ملي شورا یو شمېر غړي هم وربلل سوي وو. د ښاغلي احمدزی په خبره غونډو ته وربلل سوی ځوانانو ته ویل کیږي چې طالبان د افغانانو لپاره ګواښ نه بلکې د امریکا په لاس جوړ شوی اوسنی نظام او په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه ستاسو لپاره ستونزه ده.
د روسیې سفیر په خپله معنی خلکو سره لیدنې لري، دوی د پارلمان وکیلان غواړي، حتی نور قومي مشرانو سره په کارتیچار کې مهمانخانی خلاصې کړي دي. خلک چې وغواړي هغوی ته وایي چې تاسو مشکل له افغان نظام سره ده، له امریکایانو سره ده، طالبان د تاسو لپاره کوم مشکل او تهدید نه ده. تهدید د تاسو لپاره پیلي نظام ده چې دا د امریکې جوړ شوی نظام ده او دا د همدغه رقم ته تبلیغات شروع کړي دي. په دې مورد کې اسناد موجود دي، هر وخت هانسم چې وغوښتل شو موږ سره دغه اسناد شته ده چې دغه موږ یې رایه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د ارزګان امنیه قومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي څو تنه روسي پوځیان د ډاکټرانو په جامه کې لیدل سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه دا ډول څرګندونې کیږي، بلکې له دې وړاندې په اروپا کې د ناټو د غړیو قومندان کورتیس سکاپاروتی ویلي و چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې نفوذ مخ په زیاتېدو دی. که څه هم د ولسي جرګې د دویم مرستیال د تازه څرګندونو په اړه روسي چارواکو غبرګون نه دی ښودلی، خو درې ورځې وړاندې کابل کې د روسیې سفارت دا ډول راپورونه رد کړل او یو ور بیا یې ټینګار وکړ چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي و چې له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه افغانستان کې د اشخاصو او افرادو لخوا ادعاوې د هغوی شخصي نظر دی او د افغانستان د حکومت رسمي نظر نه څرګندوي. بلور ته د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای دا چې د نړۍ او افغانستان حالات بل پړاو ته ځي، روسان هڅه کوي چې په بیلابیلو تکتیکونو د افغانستان په چارو کې ښکېله پاتې سي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وای افغان حکومت مسؤلیت لري چې د خپلواکۍ د ساتلو لپاره له قانوني لارو د روسي ډیپلوماټانو د کړنو او تبلیغاتو مخه ونیسي.
حق لرو چې د قانون پر بنیاد باندې د خلکو سره چلند وکړو، ځکه دوی هر ډول تقابل، هر ډول افراط، هر ډول تعامل چې د افغانستان حکومت خبر نه یو یا هم لسرو کړو راوختلی، د افغانستان د امنیت او ثبات او استقلال او خپلواکۍ او اقتصادي انکشاف وړاندې باندې یو خنډ تمامېدای شي. زموږ مسؤلیت دی که په دغه برخه کې روسان تعداد حق لرو چې هغوی مخنیوی وکړو.
ښاغلی خادم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې ګونګه او نامعلومه بهرنۍ پالیسي مخې ته وړي چې ځینو هیوادونو ته یې د لاسوهنې زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد او روسیې د دولتونو او ولسونو ترمنځ روابط پر مستقیمو، رغونکو او شفافو دو اړخیزو اړیکو ولاړ دي او افغانستان له ټولو هیوادونو سره شفافه او دوستانه پالیسۍ لري.
و هم اوریدل چې د ولسي جرګې مرستیال وایي د روسیې سفیر د نظام پر ضد له خلکو سره په خبرو کې تبلیغات کوي. ورزو پام دیړې او بلې موضوع ته، د روسیې او امریکا ترمنځ اختلاف له سوریې وروسته اوس په افغانستان کې هم لیدل کیږي. د ولسي جرګې د ځینو غړیو په وینا په افغانستان کې د روسیې سفیر له ځینو افغان چارواکو او شخصیتونو سره په کتنو کې هڅه کوي چې هغوی د امریکا خلاف ولمسوي. روسي چارواکي دا ادعاوې ردوي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روسیې او امریکا ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا نور له منځني ختیځ او د سوریې له خوا د کیمیاوي وسلو له حده اوښتې ده. د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې اوس د افغانستان د سولې پروګرام د دواړو هیوادونو ترمنځ په اختلافاتو کې یوه بله زیاتونه ده. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان په اړه کنفرانس جوړ شي. په دغه کانفرنس کې امریکا ګډون نه کوي، خو پاکستان، چین، هند، افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه دې غونډې ته بلل شوي دي. امریکا ویلي په دې خاطر د مسکو په کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د روسیې په نیت نه پوهیږي. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای وایي متحده ایالاتونه د افغانستان د روانې جګړې مهم اړخ دي او د مسکو په غونډه کې ګډون مهم دی.
زه فکر کوم چې د افغانستان په قضیه کې یو جدي اخ د امریکې متحده ایالات ده او راتلونکي کې به هم وي. که چیرې د مسکو په غونډه کې د امریکې متحده ایالات ګډون ونه کړي، دغه مذاکرات په یقیني ډول نیمګړي دي او څه الزامات د امریکې خواته نه توجه کیږي. بلان په ټوله کې د مسکو په غونډه کې د امریکې متحده ایالاتو نه ګډون پروسه په یو ډول نه یو ډول متاثره کوي.
د دسمبر له میاشتې را په دې خوا دا څوم کانفرنس دی چې د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړی شي. په لومړۍ غونډه کې د افغانستان له ګډونه پرته روسیې، چین او پاکستان برخه لرله. خو په دوهمه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ټیټ رتبه استازي ګډون کړی و. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او دغه راز یو شمېر امریکایي چارواکي باور لري چې روسیا له طالبانو سره پوځي مرسته هم کوي. روسیا دا خبره ردوي، وای د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره له طالبانو سره تماسونه نیولي او غواړي چې د افغانستان بې ثباتي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپره نه شي. خو د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وای چې له طالبانو سره د روسیې د ملاتړ کره اسناد شته. ښاغلی احمدزی همداراز ویل په کابل کې د روسیې سفیر له ځینو افغان چارواکو او سیاستوالو سره کتنې کړي او هغوی د امریکا خلاف هڅولي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د امریکا د مرکزی قماندان جنرال جوزف ووټل په شمول یو شمېر چارواکي باور لري چې روسیا له طالبانو سره مالی مرسته او حتی وسلې ورکوي. نیویارک ټایمز په یو راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په اروپا کې د ناټو او روسیې اختلاف زیات شوی، له سخت دریځو سره د روسیې مرستې په سیمه کې د ناټو ځواکونو ته ګواښ پېښوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ د خبرونو لیدلو او ریدلو ته هم درس به راپورونو کتلو ته ازادي رادیو دات اورګ پښتو پانی ته ورسه، هم درس facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه د کولای شي لزان سره خوخه کړی او لمهمو او تازه خبرونو خبر شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وی پر ډیورند کرخه د اغزن سیم غزول د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري نشي کوله. حضرت عمر زخیلوال هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې پاکستانی چارواکو د په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو د کولو غوښتنه کړې وي. ښاغلی زاخیلوال د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ولهم غوسته اول.
اوله خبره دا ده چې موږ د اغزندار خو مخالفي او وسیم مخالفي او پرزنګي کې مخالفي هیڅ نو تفاهم د افغانستان حکومت سره د اغزندار په لګولو دیورن په کار خوانه نشته، خصوصا په یو اجتماع ساده کې چې دیوالونه په نور هیوادونو ترمنځ موجود وو. دیوالونه نړول کیږي او دلته دیوالونه خصوصا او خصوصا چې دیورند کرخه اخو دی خواته یو خلک پراته دی، یو قوم پروت دی سره د دوی ترمنځ د دیوالونو دغه ایجاد د قطن نه خلکو ته منوال دی او نه د دوه ملکونو د روابطو په جوړیدو کې مثبت سپیدې دی شي. حقیقت کې د ترګری سره په مبارزه کې هم موثر نه دي، ترګری سره په مبارزه کې موثر هغه د پالیسیو تبدیلی دل دي، هغه پالیسیان چې یو د بل امن سره حمایه کو یو په د بل په هیواد کې د سولې حامی او ملاتړی اوسي هغه پالیسي په کار دي. دا شایان چې دي دا عارضي شایان دي، مګر تبن زموږ روابط سره خرابول شي بدترول شي.
پاکستان د افغانستان په خاور کې د عملیات وغوښتنه هم څوره دي وړاندې کړي په دغه باندې تاسو سره ردي عمل
د افغانستان په خاور کې داخل کې قطن هیڅوک اجازه نه لري چې عملیات وکړي. پاکستان دا څه وغوښتنه د افغانستان نه ده کړې کوي کې په یقین سره برچ او نه 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 قطن په رسمي توګه نه ده شوی، په ذهن کې نه بچو ګرځي، په ذهن کې نه هو د ترګړې پړوند باندې همکاري او همغږي باید رامنځته شي چې نشته. هغه داسې کسان کېدی شي په افغانستان کې اوسي، مثلا ټي ټي پی دی، د دې خواته عملیاتو شو خواته وخته د پاکستان ته تهدید دی، همغږي په دې کې موجوده چې څنګه کولای شي چې ټي ټي پی من هیزي او تهدید پاکستان ته ونوسي. خو دلته د پاکستان په خاوره کې مسلوال مخالفین دي، اډې لري، زینه لري، همغږي موجوده ده. موږ سره شواهد او یا استخباراتي چې هغه شریک کو دې خوانه اقدام وشي چې څنګه د پاکستان د خاورې تهدیدونه د افغانستان ته کم شي. دا دوه اړخیزه دي او په دې کې متفق افغانستان د هر نوع همکاري او د هر نوع همانګې ته مننه.
له افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره مو خبرې کړې وي. هغه وویل چې پر ډیورند کرخه د اغزن سیم غزول د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري نشي کولای. همداراز هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې پاکستاني چارواکو په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو د کولو غوښتنه کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیار سرګي لاوروف سره خبرې پیل کړې دي. د دوی د خبرو ډیری اجنډا د سوریې په اړه باندې ده. امریکا متحده ایالاتونه او د وستر صنعتي هیوادونو مهم غړي په روسیه فشار راولي چې له سوریې د اسد له رژیم خپل ملاتړ کم کړي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورت جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په داسې حال کې مسکو ته تللی چې له دواړو خواوو پر یو بل انتقادونه کېږي او د دې امکان په اړه هم شک د زیاتېدو په حال کې دی چې د امریکا او روسیې اړیکې به هغه حالت ته ورسیږي چې تیر کال یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال په اړه خبرې کړې وې. ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال په مکرر ډول ویلي و چې له روسیې سره به د واشنگټن روابط چې د سوریې او اوکراین د وضعیت له امله کړکېچن شوي وو ښه کړي. د ډونالډ ټرمپ ادارې د هغو کړندارو د نرمولو هیڅ نقش نه ده څرګنده کړي چې تر هغه مخکې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوي وې او هدف یې د کرملین منځوي کول او پر روسیه د فشار راوستل وو. ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ په سوریه کې د الاشیر په نوم پر هوایي اډه د میزایلو له حملې سره د واشنگټن او مسکو کړکېچ لا زیات کړ. د امریکا متحده ایالاتو د سوریه په خنچېخون سیمه کې د هغې کیمیاوي حملې په ځواب کې دا برید وکړ چې ویل کېږي اتیا تنه پکې ووژل شو. د امریکا دې کار مسکو چې د سوریه بشپړ کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم سیاسي او پوځي ملاتړ کړی په قهر کړ. مسکو ویل چې پر الاشیر هوایي اډه د امریکا د مزایلو حمله له نړیوالو بشري قوانینو سره مخالفه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون مسکو ته تر روانېدو مخکې خبر اعلان ته وویل
هغلی ټیلرسن وایي موږ نه غواړو چې د سوریې د رژیم نا کنټرول شوي د کیمیاوي وسلو زیرمې د داعش یا نورو هغه ترهګرو ډلو لاس ته ورشي چې غواړي او کولی شي د امریکا پر متحده ایالاتونو او زموږ پر متحدینو حملې وکړي. موږ په سوریه او نورو ځایونو کې د هیوادونو او ډلو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو عادي کېدل نه شو منلی.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین مسکو ته د ټیلرسن د رسیدو په ورځ پر واشنگټن انتقادونه وکړل. پوتین پر روسیه د امریکا د مزایلو تر حملې وروسته اول وار له مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې په هاګ کې نړیوالې محکمې ته بارز وکړي چې د کیمیاوي وسلو له امله په سوریه کې د قتلونو په اړه څېړنې وکړي. خو د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون وویل چې په خنچېخون کې د کیمیاوي حملې په اړه استخباراتي معلومات یې خپله کتلي او هیڅ شک نه لري چې د سوریې رژیم یې مسؤل دی. ماتیس وویل دا ډیره څرګنده ده چې د بشار الاسد رژیم دا حمله پلان کړې او ترسره کړې ده، خو هغه وویل چې تر دې زیات معلومات نشي ورکولای. ماتیس د روسیې د دې وینا په اړه چې له امریکا سره له هغې موافقې به ووځي چې د سوریې پر فضا د دواړو هیوادونو د هوایي ځواکونو ترمنځ د کړکېچ د پیښېدو د مخنیوي لپاره شوې ده وویل موږ له روسانو سره له پوځي او ډیپلوماتیکو چینلونو ارتباط ټینګ ساتلی او دا مسله به له کنټرول نه وځي. په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې سفیر نیکی هیلی په وروستیو څو ورځو کې ویلي چې په سوریه کې د رژیم بدلیدل د ولسمشر ټرمپ ادارې ته اولویت لري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش ځپلو ته لومړیتوب ورکړی دی. په مسکو کې د سیاسي چارو پیژندل سوي څارونکي ولادمیر فرولوف مسکو ته د ریکس ټیلرسن د سفر په اړه په خبرو کې آزادي راډیو ته وویل چې واشنگټن د سوریه په اړه د خپل سیاست ګډې وډې اشاره کوي او کرملین غواړي چې په دې برخه کې د امریکا د کړنلارو په اړه لا زیات وضاحت ترلاسه کړي.
په تاجکستان کې پولیسو ته امر شوی چې په میاشت کې لږ تر لږه یو ځل تیاتر ته ولاړ سي. چارواکي وایي دا امر د دوی د هغو هڅو برخه ده چې غواړي د پولیسو معنوي او اخلاقي پوهه زیاته کړي. په دې اړه نورحال ملالی بشیر اورو.
د تاجکستان حکومت مخکې پولیسو ته ویلي و چې په دغه ځواک کې هر کس باید خپل اضافي وزن کم کړي. اوس دغه حکومت امر کړی دی چې پولیس باید په میاشت کې لږ تر لږه یو ځل تیاتر وګوري. پولیسو ته دا امر تیر اونۍ د کورنۍ چارو وزیر رمضان رحیمزاده وروسته له هغه وکړ چې د او نورو لوړپوړو چارواکو په دوشنبه ښار کې د ابوالقاسم لاهوتی په نوم تیاتر ننداره کړ. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند امام علي د ازادي راډیو ځای څنګه ته د دوشنبه په ورځ وویل چې د تیاتر ننداره به له پولیسو سره د دوی په مانوي او اخلاقي پوهنه کې مرسته وکړي او د سختو کاري ورځو وروسته به ورته ساتیری وي. د ویل د پریکړې له مخې ټول پولیس افسران باید په میاشت کې په بیلابیلو وختونو کې تیاتر وګوري. د زیاته کړه چې دغه امر به په تاجکستان کې د کورنۍ چارو وزارت پر ټولو کارکونکو عملي کیږي. امام علي ویل چې رحیمزاده تیره اونۍ د تیاتر هنرمندانو ته د هغوی د تمثیل په خاطر مبارکي وویله. دغه تمثیل سوی سریال د تاجکستان د کلتور پخوانی وزیر نور تباروف لیکلی و دا اقدام په داسې حال کې دی چې د کورنۍ چار وزارت مخکې له پولیسو غوښتي و چې د چاقوالي د مخنیوي لپاره پولیس باید خپل اضافي وزن کم کړي. د پولیسو افسرانو ته یوه موده وخت ورکړل سوی و چې اضافي وزن کم کړي، که نه نو له دندو به ګوښه کړای سي. د کورنۍ چار وزارت پیشنهاد کړی و چې پولیس باید د دې امر پر ځای کولو لپاره ورزش وکړي. تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد برخه هیواد و او اکثریت خلک یې مسلمانان دي. امام علي له 1992 کال راهیسې پر دغه هیواد حکومت کوي. د بشري حقونو مدافع ډلې او مخالفین وایي چې دای هغه کسان زپی چې ور باندې انتقاد کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
زموږ ویب سایټ هم در سره ګوره، پته ده ازادي رادیو ټکی اور. البته که غواړی تازه خبرونه او راپورونه وګورئ، وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 شوې. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسی جرګې د شلو ورځو پر لپسې غیر حاضری له امله د څلورو وکیلانو لکه احمد بهزاد فرشتانواری، پروین دورانی او بشیر احمد تایانج دندې وځنډولې. د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي په کابل کې روسي ډیپلوماتان د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون له یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سره په غونډو کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد څرګندونې کوي. د افغانستان په شمال کې د بلخ کندوز سړک نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی پل تخنیک پوهنتون او د آریان روز شرکت له لورې نن په کابل کې درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. په ایران کې د دولت تر کنټرول لاندې رسنۍ راپور ورکوي چې د دغه هیواد پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد د ایران د راتلونکو ولسمشري انتخاباتو د سیالۍ لپاره خپل نوم لیکلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې پیل کړې. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له هغه وخته چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ده، د روسي او امریکا ترمنځ د باور سطحه کمه سوې ده. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي په دیاربکر ښار کې د پولیسو پر یوه مرکز پرونی مرګونې چاودنه یو تروریستي برید و.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ اورګ او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک باندې کتلای شي. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ مهم خبرونو ته چې سهارګل امیرزی جوړ کړی.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې سږ کال به د بدخشان د پستو له باغونو شاوخوا 1000 ټنه حاصلات ترلاسه شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې په 155 هکتار ځمکه د پستو باغونه شته چې ډیر حاصلات ورکوي. د خغلی راشد په خبره د افغانستان پسته چې ډیره برخه یې نورو هیوادونو ته صادریږي ښه کیفیت لري او د هیواد اقتصاد به ورسره وغوړیږي. د خغلی راشد د معلوماتو له مخې اوس مهال د بدخشان په اتو ولسوالیو کې د پستې لوی باغونه شته چې د پراختیا لپاره یې هڅې روانې دي. د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې د کورنیو تولیداتو او سوداګریزو موادو یو ورځنی نندارتون پرانیستل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د کورنیو تولیداتو لپاره د ښې بازار موندنې په هدف جوړ شوی دی. د ښاغلي پسرلی په خبره د دغه نندارتون په نوي غرفو کې د کورنیو تولیداتو او صنایعو لسګونه بیلابیل توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کلی بوجه قزاقي وړي 1550 افغانۍ، یو 40 کلی بوجه پاکستانی وړي 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کلی بوجه 2310 افغانۍ، د وریجو یو درې منی بوجه 1200 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 90 پوله، زری دانی تومن 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارش 513 افغانۍ. زملکیا مو مننه.
په همدې سره د پروګرام دویمې برخې ته رسیږو. دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرو، لومړی د بشري او اساسي حقونو پروګرام او بیا وروسته د مخکښو ښځو پروګرام چې له نګینې اوتمانځی سره مو خبرې کړې دي. دا تاسو دغه دوه پروګرامونه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د سنگ مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلس
مننس.
سیرات صاحب، دا چې کار د انسان یو له بشري حقوقو څخه دی، د افغانستان په نافذه قوانینو کې د کار د حق په اړه سوال سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړي چې تاسو ریادونه خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، په دې لته جوړ او روغ سره اوسئ. څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق د کار دی، او زمونږ عزیز اسلام دته هم اشاره کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ورته منسوب یا د عربي مقوله چې الکاسب حبیب الله، چې کسبګر د الله دوست دی. د حق په حق لباندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل حدیث هم سته چې بهترین عبادت هغه دی چې هغه د حلال رزق نه سړی خپل وجود تغذیه کی. او بل هغه حدیث هم سته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د هغه چا دعا به قبول هرگز نسی چې هغه خواړه او څښاک کې د حرام وڅښ. نو په دغه د حدیثو په رڼا کې موږ ته دا څرګندیږي چې کار یو مشروع او اسلامي د هر بنده د هر انسان دنده ده چې باید هغه مشروع لارې نه ځان ته یو مړی ډوډۍ د حلال په لټه کې وي، فایده یې کې او حق کار دی. په دې رابطه چې اسلام هم زمونږ دین دی او رهنمام ده، د همدې په استناد سره او استنباط سره زمونږ په ملي قوانین چې هغه یو شرعي وثیقه ده، قانون اساسي په 34مه ماده کې د حق د کار په رابطه ویلي چې حق کار د هر افغان د حق ده. یعنی هغه څوک چې خپل اساسي هغه خپل قانوني سنه تکمیل کړی وي، د غل خاطره په که حرفوي او په حرفه کې او که غیر حرفوي وي، طبعا دې له خاطره بیا قانون د کار تصویب سوی دی چې په هغه کې ټول مشرح په تفصیل سره حق د کار بیان کړی دی، تر څم وخت پورې په رتبه او هغه رتبې باندې معاشونه تنظیمیږي، رخصتیانه پکې تنظیم دی. هغه بحث ته نه ځو چې تاسو وخت ونی نسمه، ولې دا یو بشري حق دی په ملي اول اسلامي دویم زموږ په ملي قانون کې، دریم په بین المللي قوانینو کې چې هغه میثاق بین المللي چې حق د اقتصادي او اجتماعي فرهنګي دی، په شپږمه ماده کې هم دا ذکر سوی دی. د حق په رابطه باندې دا هم ذکر سوی. په دې اساس هر ملکونو کې د قانون د تنظیم د کار په رابطه ملکونه جلا جلا داخلي قوانین لري او کار منل سوی. په ټولو ادیانو کې خاصتا زموږ په سپیڅلي دین کې دا حق تثبیت سوی دی. د خلکو له خاطر چې باید کار حق دی او دی حق دی باید ټول لاسرسی ولري.
ډیره مننه. نن سبا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان بیکاره ګرځي او د کار په لټه کې دي. په افغانستان کې د بیکاري د زیاتېدو لاملونه څه دي؟
خټه کې ته تاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې کار حق دی هر فرد دی، او په افغانستان کې خاصتا د بیکاری اوج د غرونو څوکو ته رسیدلی دی او ډیر ځوانان زموږ بیکاره سوي دي. ډیر ځوانان زموږ په احتیاط باندې مخه راوړې ده چې دا د تاسف وړ دی. دولت نسی کولی چې دغه ځوانان چې په دغسې ناشایسته او نامناسب عمل باندې لاس پورې سوی دی د دې مخنیوی وسي. بهرحال دغه د بیکاري اوج عوامل په رأس کې ناامنی، جنگ فساد دا اصلی عوامل دی. چې چیرته جنگ وي جنگ سړی ته آرامي نه ور په برخه کوي، که هغه په هره سطح کې یعنی د ژوند ټول برخې جنگ متاثره کوي. دا جنگ که د داخلیانو په لاس باندې یا د بهرنیانو په لاس باندې جنگ اصلي عوامل دی. بیا دغه جنگ بې ثباتي رامنځته کوي، فساد رامنځته کوي، او رابط په ضوابط باندې دا موضوع رامنځته کوي. د نن سبا بیکاري اوج، اول جنگ، دویم اداري فساد، دریم رابط په ضوابطو باندې، او بل عدم تأمین د امنیت که خپل د دولت وي او یا د تشبثات خصوصي چې زموږ د سرمایهدارانو امنیت سی ټینګ نسي ساتلی، چې په هغه کې د هغوی مال هم متضرر سوی دی، د دوی سر متضرر سوی، د دوی بچان د تهدید لاندې سوی دی، چې په هغه کې د اختطاف موضوع رامنځته کیږي. که چیرته جنگ هم یو عوامل د دې بیکارۍ د ترڅنګ ناامنی و فساد هم ترڅنګ د دې جنگ دی، که 50% جنگ اغیز په بیکاری باندې اچي، نو 50% ناامنی هم په دې باندې. که چیرته زمونږ د تجارانو او خپل د دولت که توان د زموږ زه په دې باندې متعقنه چې د تجارانو که ما حقه تأمین د امنیت وسي، دغه بیکاری د دولت ترڅنګ 50% متشبسین او تجاران زموږ ډیر زړهخواندې تجاران دي چې هغه کوی سي چې دغه مشکلات حل کړي. ولی بدبختانه دولت توجه دې ته نه ده کړې، د تجارانو تأمین د امنیت له خاطر هیڅ داسې مؤثر ګامونه نه دي اوچت کړي. په دې رابطه باندې نو دغه بیکاری اوج ته رسېدی، او زموږ محترم وزارت د کار عمر اجتماعي بارها دا ویلي دي د سخنګوی له طرفه چې موږ په زرهاو چوکۍ خالی لرو، ولې نه اعلانېږي؟ د حکومتونه په اساس د تنظیمونو قومونو په سمتونو ویشل سوي دي، او تر هغو چې دا یو عوامل د خپله د فساد دی، تر هغو پورې دغه ذهنیتونه لرې نسي، زه فکر نه کوم چې زموږ ځوانان کار پیدا کړي او مجبور دي چې د پردیو د بهرونو مایان ماړه کې زموږ ځوانان. زه ستاسې له رادیونه په خپل حکومت دا غږ کوم چې تاسې زموږ ځوانانو ته زمینه د کار مساعده کوي. د پردیو د بهرونو د مایانو د مړولو په خاطر زموږ ځوانان مه مجبوروئ چې بلاخره په دې وطن باندې دا وطن تر کړي او د پردیو د بهرونو د مایانو خوراک وګرځي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره وخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په ډاکټر واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خواسي.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. سیرت صاحب، د ورستي پښتني په توګه بیکاری پر یو ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري، او کچيري خلکو ته کار پیدا سي مثبتې پایلې به سي؟
ډېر خټه کې تم بیا هم اشاره وکړه، په ټولنه کې چې کار نوي د جرایمو کچه ډېر لوړه کی، لکه څنګه ترمامیتر په داسې سعودي حالت کې داسې د فعلي وضع چې ځوانان پریشان دي، د یو تیاری مستقبل خاطر ځوانان څه په شخصي پانتونونو کې څه په دولتي پانتونونو کې درس وایي، ولی د دوی مستقبل ډیر تاریکه روښانه نه دی دا درس وایي. که چیرته کار ومندل سي د جرایمو کچه ډیره راټیټیږي، او که چیرته بیکاري نه وي د جرایمو کچه ډیره لوړه کیږي او اوچته کیږي، او اغیز په جامعه باندې دا وي چې جامعه خپل مسؤلیت نسي احساسولی. ځکه بیا هم راځو هغه موضوع د مخکینۍ ته چې امنیت، که هغه په تاجر وي که هغه په مسکوني خلکو باندې، دغه امنیت ورته د خطر مواجه کیږي او دوی مسؤلیت نه احساسوي. که چیرته کار پیدا سي، دا زه په دې باندې متعقن یم چې د جرایمو کچه په جامع باندې اثر کې ټیټیږي او هغه کسان چې د بیکاری دی وجه نه د مشکلاتو دی وجه نه هغه د یو روحي فشار لاندې سي بلاخره د احتیاط خواته مخه کوي چې نن ډیر ځوانان زموږ او تاسې وینو چې د احتیاط خواته مخته کړې د دې علت او عوامل دغه دی چې بیکاری د فقر دی نه ځان ته ډوډۍ لري نه نه اولاد ته ډوډۍ لري هغه عوامل دي چې کرا کرا بلاخره په کورو کې سرایت کوي اولاد خرڅ ته راوځي کیدای شي زبان دي راوباسي وروره دغه واخلی په بای واخلی چې پار څو یاخلی او دا خو څه کوي چې ځوانان ورځ په ورځ د دوی تعداد زیاتیږي معتادین که پرون پل سوخته وه نن تر پل محمود خان د ارګ تر خولې پورې رارسېدلي دي زما دا امید دی چې د تأمین د امنیت په خاطر اول ګامونه د تجار محترم و تجارانو په رابطه د کلک قوي تدابیر ونیول سي یغوی د تشویق سي د هغوی مالیات معاف سي چې تر هغو خلکو ته کار پیدا سي او بازار ورته پیدا سي دولتي تولیدات ته ارزښت ورکو د هغوی په خریداري کې لکه څنګه چې نن سبا قراردادونه کې رسنیو اورو د وزارت دفاع او د نورو په یو سطح باندې داخلي عوایدو ته مخته کړی دغه عواید داخلي عواید باید مونږ تقویه کو چې تر هغو زمونږ محترم تجاران زړه ښه کړي او په دې ځوانانو باندې زړه وسوځوي او دغه ځوانان د دې اتحاد نه وژغوري دا یو قوي عبادت دی او الله به دوی ته اجر ورکړي نو تاثیر منفی که چیرته کار نه وي جرایم به زیات دي او مونږ یې وینو دوسیاجاتو کې چې کوم مونږ کارونه کوو د جرایمو کچه ډېره جګه ده داسې نن رسنۍ نسي ویلی داسې نن مدیریت محترم مبارزه با جرایمو باندې افشاګریان نه کوي ډېرو داسې مواردو کېږي چې دغه جرایم په کته ساته باندې د قومي د جوړښت د بلو د بل په اساس باندې کما حقه لکه یو سل درې څلوېښتمه ماده کې چې کشف د جرایم د پولیسو مکلفیت دی په دې اساس نن زموږ زندانونه ډک دي نن به موږ بیا نور زندانونو ته ضرورت لرو چې باید جوړ شي په دې امید چې بیا هم مسؤولین دولت باندې غږ کوم چې تاسې د کار زمینه مساعده کوي د محترمو تجارانو د تأمین په امنیت کې مثبت اقدام وکړي چې تر هغو پورې زموږ ځوانان د جرایمو نه لاس واخلي د احتیاط نه لاس واخلي او هلته چې سلبي ازادي کیږي هغه جلوګیری وسي زه په دې امید یم چې زموږ محبسونه نور خالی سي جرایم اوچت نه سي
ډېره مننه
مخکخې خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو د مخکې خزی یو بل خبرونه ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. دا ځل له داسې یو چا سره مو آشنا کوو چې ژوند یې د ماشومانو ادبیاتو دودی فرهنګ او روزنې ته وقف کړی دی. نگینا اوتمان زه یادوم. د دې ماشومانو د روزنې او د دوی د فرهنګ او ادب د پالنې لپاره کتاب لیکلی، د دوی لپاره مقالې لیکي. دا چې څنګه نگینا اوتمان زه دا برخه انتخاب کړې ده، په دې برخه کې له دې لارې څه خدمت کول غواړي، له نگینا اوتمان زه سره خبرې کوو. اغلی اوتمان زه زمونږ خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
سلام وړاندې کوم تاسو ته، لومړی ځل او بیا د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مهرباني. طبعا چې تاسو سره آشنا کیږو ان شاء الله خلک ستاسو غږ چې اوري ممکن پوښتنه هم دا وي چې څنګه د ماشومانو لپاره تاسو کار کوئ، که په پیل کې هم دې موضوع ته راشو.
د ماشومانو په برخه کې خو ما په لومړي ځل بیا وایم چې دا چې د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړه څه علتو علت یې دا و چې خپله مې د ماشومان چې کله لیکل نو ما غوښتل چې داسې یو کار ورسره د هغوی لپاره وکړمه چې هغوی دې وشم کولی چې یو څو شیبې خوشحاله هغوی دې وساتمه. نو په لومړي سر کې ما درې کاله یا دوه کاله مخکې ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړه، او ماشومان لپاره می شیرونه لیکل.
بله، د اوردونکو لپاره یادونه کول مهم دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو په نامه یو کور هم موجود دی، یو بنسټ هم موجود دی، تاسو داغي غړیتوب هم لري. نو اغلی عثمانزه، فکر کوي چې یو میرمن، یو ښځه، یو جینۍ نسبت سړی ته، هلک ته په خپویږي څنګه چې څنګه د ماشومانو لپاره کار وکړي، کنه توپیر موجود نه دی؟
زما په نظر خو لومړی سر کې باید دا ووایم چې د ماشومانو د ادبیاتو کور هغه لومړنی کور دی چې د ماشومانو لپاره کیسې او شعرونه لیکي، او دا یو درې کاله مخکې د بنسټ دی اجمل تورمن صاحب لخوا زموږ د هېواد تکړه شاعر دی، د هغه لخوا ایښودل شوی دی، او زه د هغه بنسټ غړی یم. او کامون زیاتره هغه بنسټ کې زمونږ خویندې هم شتون لري، یعنی زما په نظر خویندې زمونږ یا مهربانې کله شي زیاتر له نارینه و نه د ماشومانو په برخه کې قصې او شعرونه ولیکي او هغوی ته کار وکړي، ځکه چې هغوی دي دا د کور په ماحول کې ډیری ماشومان سره سر و کار لري، د هغوی د خوی، د هغوی عادت او هغه څه چې د هغوی خوښیږي نه خوښیږي، هغوی سره اشنا دي نسبت نارینه و ته، ځکه چې نارینه خو بیرونی دی او دومره هغه وخت باید ماشومان سره تیر کړي هغوی دي نه تیروي. نو نسبت نرانو ته د میرمنو ونډه په دې برخه کې زما په نظر به ډېر ښه وي، او ډېر به د ماشومان سره ماشومان ښو یادات سره
اشناوی.
میرمنو دلته په دې کور کې ونډه لري، او همدارنګ زمونږ ورونه هم په دې کور کې ونډه لري او د دې کور غړیتوب لري، او اوس هم دا کور شتون لري. مونږ هره چهارشنبه یا هفته کې یوه ورځ مونږ غونډې نیسو او د ماشومانو د ادبیاتو باندې کار کوو چې څنګه مونږ وشو کولای څوک د ماشومانو لپاره په کومه برخه کې مونږ باید کار وکړو، او کیسې ولیکو، شعرونه ولیکو، او زیاتره د مونږ حتی د دې کور لخوا د ماشومانو لپاره میاشتنۍ هم چاپیږي چې د ماشومانو مطالب وي پکې، شعرونه او کیسې، ترڅو هغوی دي هغه وخت چې په نورو شیانو باندې تیروي نو وشي کولی چې هغه مجله واخلي او خپل څو شېبې هغه سره یعنی وشي کولی او څه ترېنه زده کړي.
بله نگینه عثمانزه، تاسو او تاسو پشان نورو میرمنو چې دې برخه ته یا دې خدمت ته ژوند وقف کړی دی او کار کوي ورته، د پام وړ لاسته راوړنې لري هغه چې تاسو غواړئ کارونه وکړي، د سم تر لاسه کړي دي تر اوسه کا ستونزې ډېرې دي په دې برخه کې؟
ما پشان ډېره میرمن هم شته، خو ټول سره د هر میرمن په دې ټولنه کې کار کوي یا هر ټولنیزه برخه کې وي په لومړي سر کې ستونزې سره مخامخ کیږي، خو مخته چې موږ ستونزې په خپل ځای پرېږدو او هر میرمن وشي کولی چې د ټولنه ستونزې سره ځان برابر کړي او هغه څه چې غواړي په ژوند کې.
نو په دې برخه کې د ښځو رول ډېر مهم دی که د سړیو؟
زما په نظر د ښځو ډېر مهم دی، د سړیو مهم دی خو د ښځو زیاتره په دې برخه کې مهم دی، ځکه چې ما مخکې وویل چې ماشومان سره ډېری کار لري په دې برخه کې. البته
وخت کې باید وویل چې د ښځو لپاره بیا ستونزې هم ډېرې دي، کارول یې مهم دی، فرزن د کور لخوا هغوی ته اجازه ورکول، بیا کار کول، او بالاخره خدمت تر خلکو رسول، یعنی دا سخته پروسه ده. تاسو څنګه طی کړې دا پروسه؟
لومړي سر کې خو هر میرمن ته یا نجلۍ ته دا سخته وي چې څنګه، خو ښه ده چې مونږ ښځې یا میرمنې باید خپلې کورنۍ دې ته قانع کړو چې تر څو هغه مونږ کار چې کوو یا هغه په ټولنه کې چې یو ونډه اخلو وشو کولی مونږ میرمنې چې خپل کورنۍ دې ته قانع کړو چې مونږ دغه کار کوو او دغه ښه کار ده او په ښه لاره باندې انسان وړي. نو ښه ده چې مونږ خپل کورنۍ قانع کړو، او کورنۍ باید دا فکر وکړي چې هغه میرمن یا هغه لورې چې غواړي بیرون لاړ شي او د ټولنې لپاره یو خدمت کوي، نو هغوی دې باید تشویق کړي او په هر لار کې هغه سره ملوي.
او دا خدمت باید ښکاروي. د مثال په ډول تاسو یو کتاب لیکلی دی چې مار څوک لاغه وجود انکار نشي کولای، نو کراشو د کتاب ته مشمان لپاره مو په دې کتاب کې څه ځای پر ځای کړی دی، د کتاب جوړښت څومره دی او مهم څه پکې دي د مشمان لپاره؟
او دا کتاب د مشمان لپاره چیرونه دي چې دا کتاب په کال 1995 کې د سیو د چلډرن لخوا دا د ماشومان لپاره چاپ شوی چې ډېر په ښه کیفیت باندې دا کتاب چاپ کړی دی او د ماشومان لپاره ډېر ګټور کتاب کېدای شي.
دا شعرونه ستاسو خپلو یا لیکنې په دې برخه کې ستاسو خپلې دي؟
او د ماشومان لپاره خو ډېر شعرونه دي، خو دماغ او شعرونه چې هغوی د خپل خوښ کړي په دې کتاب کې ځای کړي او چاپ کړي دي.
یو نمونه یې اوس موږ اوریدونکو ته ویلی شي؟
البته هو.
او مهرباني اورو.
یو شعر ده د ماشومانو د مکتب لپاره، هغه ماشومان چې غواړي نوي مکتب ته لاړ شي د هغوی د هڅونو لپاره مې لیکلی ده.
او دا ځکه هم اورو چې اوسه کال نوی تعلیمي کال تقریبا نوی پیل شوی دی، نو ستاسو نه اورو مهرباني.
عنوان یې ده ترنګ ترنګ، وایي: را تر غوږ مې شو ترنګ ترنګ، څوک وهي د ښوونځي زنګ، هېڅ درد دی چې زه سبق ته نور به ورکړو دا جنګمنګ، پیاوه لار به روان شو داسې ښکلی څنګ په څنګ، روشین متباشیر او تخته متوره رنګ، زما زه لسنار او په بی باندې بادرنګ. دا شعر د ماشومانو لپاره ده چې
دا طبعا د ماشومانو په ژبه باید ولیکل شي، یعنې دا نزاکتونه دا ظرفیتونه دا شیان باید موجود وي زما په نظر، ځکه دا شعر نسبتا ډېر ساده باید وي، هغه کلمات او لغات پکې کارول شوي وي چې ماشومان یې وپېژني، همداسې ده کنه؟
زمونږ کتاب د ماشومان د ادبیاتو کور چې ده، مونږ ته په لومړي سر کې تورمان صاحب ډېر څه زده کړي ول چې مونږ باید داسې ماشومان لپاره شعرونه ولیکو چې ډېر ساده وي او هغه کلمات باید پکې استعمال شي د ماشومانو په شعرونو کې چې ماشومان سره اشنا وي، وزنداره وي، چې هغوی دې په غوږ کې ښه ولګېږي. نو ځکه مونږ داسې شعرونه لیکو چې ماشومان ته ساده وي او هم فهمه وي، چې هغوی دې په معنا یې پوه شي.
او طبعا دا ماشومان همغې لوري ته هڅوي چې تاسو یې غواړئ. تاسو کارونو ته په کتو مخکاري چې یو څه کارونه شوي دي، خو ممکن لا ډېرو کارونو ته ستاسو اراده وي، فکر کوئ چې لا به څه کول غواړئ په دې برخه کې، یا د خپل ځان د پرمختګ یا د ټولنې د پرمختګ لپاره؟
زموږ نظر دومره چې څه شوي دي، ما چې ماشومان لپاره چې ما کتاب چاپ کړی ده، ما په نظر که مونږ خپل هېواد کې وګورو او ماشومان ته وګورو، دا لا هېڅ هم نه دي ماشومان ته. ماشومان لپاره باید ډېر مونږ کار وکړو، ځکه چې اوس هم داسې ماشومان شته چې سړک په سر دي، د تعلیم نه بې برخې دي، او مونږ باید داسې یو څه وکړو او چې هغه ماشومان له سړک نه راټول شي، مکتبو ته لاړ شي، او هغه څه چې د ماشوم حق کېږي هغه ماشوم ته ورسیږي. بس زه خو د همدغې یا د ادبیاتو په برخه کې کار کوم، نو که وسه مې او توان مې نه شي، فقط غواړم چې ماشومان ته ډېر کار وکړم او لا هم کوښښ وکړم چې په
ترانو یا لیکنو له لارې وهڅوي، همداسې څه
د ترانو او لیکلو د کیسو له لارې باید هغوی اوس وهڅول شي. هر کار ته هغوی دي باید پوه شي، هغه کار چې د یو لیکنې له لارې هغه ماشوم هڅوي، هغه د ورځنۍ خبرو له لارې نه هڅول کېږي. نو زما په نظر باید ماشومان ته په دې برخه کې ډېری کار وشي.
خو بالکل، تر ټولو ښه نوم چې پاتې کېږي چې په کتابونو کې لیکل شوی وي، بیا په خاص ډول لکه د ماشومان څه تر زده کوي، نو فکر کوي یو ډول ارامي احساسوي چې ستاسو نوم یا یو ډول پاتې کېږي، او یا ځان په مخکښو ځینو خلکو کې حسابوي چې څه کارونه مو کړي دي.
او زما په نظر دا چې خپل نوم په یو کتاب کې وګوري، دا هم یو ډېره خوشحالي ده یو انسان ته. خو ډېری دله یو انسان ته ډېره خوشحالي هغه وخت نصیب کېږي، هغه څه چې هغې لیکلي وي، او یو لیکوال چې یو څه لیکلي وي چاغه مې ګټه واخیستل شي هغه مهم ده یو شاعر او لیکوال ته. زما په نظر ما ته خوشحالي هغه وخت برخه کیږي چې ماشوم زما یو ماشوم زما کتاب ولولي او هغه نه یو څه زده کړي، نو هغه وخت به زه ډېره خوشحاله شم نسبت دې ته چې زه خپل نوم په کتاب کې وګورم.
الله خو ستاسو کار ته وخت شته، ځکه تاسو ویلي چې تازه فارغ شوي. انشاءالله په همدې هیله باندې خو د خپرونې وخت تقریبا زموږ په ختمېدو دی. اوتمنځي صاحب ستاسو نه وروستی پیغام اورو، د اوردونکو سره بیا خدای پاماني کوو مهرباني.
زما پیغام هغه ټولو کورنۍ ته، د هېواد ټولو کورنۍ ته دا ده چې خپل لون ته او خپل مېرمنو ته د ټولنې په اړه برخه کې چې هغوی دې غواړي هغوی دې وهڅوي، او هغو کورنۍ ته مې پیغام ده چې خپل ماشومان په هر برخه کې وهڅوي او ماشوم ته درناوی وکړي، احترام وکړي، ترڅو همدغه ماشوم ده چې زموږ راتلونکی جوړوي.
بلې، ډېره زیاته مهرباني درنو اوردونکو. دا خپرونه چې ما یوسف ځدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. خو یوه یادونه کول غواړم، که تاسو ګڼ نورې مخکې ښځې پېژنئ او یا داسې څوک چې زموږ له خپرونې څه زده کوي، ستاسو پیغامونه موږ ته رارسیږي. 0  شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمېره ده. خپل نظرونه او پیغامونه هم په همدې اړه موږ ته پرېږدئ. نو دا خپرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو